السلام علیکم له غرمین مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اورئ چې د ډله ییز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی او دې وضعیت د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم جدي خطرونه پیدا کړي دي. دغه راز دا هم اورئ چې د هلمند د کجکی ولسوالۍ د قومي مشرانو شورا او نور چارواکي وایي چې که پر وخت دغه ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي ښایي دا ولسوالۍ هم له سقوط سره مخ شي. خو تر هر څه مخکې له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره وکتل او راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه لمینځه وړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادي راډیو د همکار او د هیواد مخکښ ژورنالیست جنا قال کوزی په مړینه غم راځي سرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم الکوزی مړینه د ژورنالیزم او بیان ازادۍ په برخه کې یو لوی ضایع بلل او د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې د نوموړي له هڅو ستاینه کړې ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت استازي غلام نبی فراهی او زیات شمیر نورو دولتي چارواکو د خبریالانو ټولنو هم د جنقه الکوزی پر مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د غراز د ازادي راډیو سلګونو اوریدونکو د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جنقه الکوزی پر مړینه خپل خپګان او غمرازي څرګنده کړې ده. جنقه الکوزی د ورپېښې ناروغۍ له امله شنبه په سهار د 85 کلنۍ په عمر د اوتریش د ویانا ښار په یو روغتون کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. د ښار جوړونې وزارت څخه په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې کړي. د خبرپاڼې په وینا د روسیې ځانګړي استازي کابلوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغو جدي ګواښونو له امله په کراتو د یو شمیر سفارتونو او د دوی امنیتي برخو لخوا مکتوبونه ورغلي دي.
از طریق سفارت امریکا به کرات مراد برام تلفن شده و چند پیش از یک منبع موثق سفارت فرانسه اونا به انگلستان و بالاخره به مرکز ما رسیده که این قسم مرکز شما را شاید تحت عملیات شدید و موترا و خانه شما را شناسایی کنه و شما را به شکل از اشکال تحت تعقیب و شاید از بین ببره.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د مخدره موادو د کاروباریانو او قاچاق کوونکو عدلي چارې مخته بیایي او دوی ته سزا ویوروي. راپورونه وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنګي الوتکو بلډوزرونو لسګونه دوکانونه لمینځه وړي دي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې پرون دغلته د پاکستان د پوځ پر یو کاروان چاودنه وشوه. چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په واڼه ښارګوټي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې وخت نا وخت د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک کې خودل شوی ماين و چاودې چې لکتل لګا 15 سرتیری ټپيان کړل. د دې سیمه ای چارواکي په وینا پاکستانی پوځیانو له چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات کړی او هوایي مرستې هم غوښتي ده. سیمه ای چارواکي استخباراتي مامورین او د سیمې خلک وایي لمړی هلیکوپټرو د وانه په خرګوټي کې پر دوکانونو بمباري وکړه، وروسته بلډوزرونه راغله له دغه دوکانونه یې ونړول چې د دوی په وینا د مشکوکو کسانو وسله والو. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاری، انفلانسون او په نشي موادو د روغدو کسانو د شمیر زیاتې دل د هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحانی پرون د دې هیواد د انقلاب ساتونکو ګارد د قومندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونې کړې. حسن روحانی قومندانانو ته په وینا کې وویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترورستان نه دي. نوموړي وویل هیواد نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. په دې اړه هم هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د منځتلو یادونه وکړه. نوموړي په نشي موادو د اخته کسانو لوړ شمېر او د طلاق زیاتوالی د ایران د خپلواکۍ او اسلامي نظام خطرناک دښمنان وبلل. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د روان سپتمبر میاشت په ورسیو کې جوړیږي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی چې په ځانګړې توګه خپل سیال براک اوباما سره وګوري. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنس ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین خی په نیویارک کې یو بل سره وویني، خو نوموړي دا تایید نه کړ چې دا کتنه پلان شوی او کنه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د روسي ځل لپاره د تیر 2016 میلادي کال په نومبر کې په بیجنګ کې د آسیا پسفیک اقتصادي د سرمشري پر مهال یو بل کتنه وکړه. او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبري وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې لمخې 140,000 هغه کډوال چې په یونان، ایتالیا او هنګری کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړي د دې ټولنې نور غړي او هیوادونو ته واستول شي. په دې اړه د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه ونتوندل چې یو توافق ته ورسیږي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د ډلیس امنیت سازمان د افغانستان پر روانو امنیتی حالاتو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د هلمند ولایت مقامات او د کجکی ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکی ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي.
څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغو هم بره مهمات خلاصیږي او پاتې دي سوله، نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي.
د افغانستان د مخدر موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس دا څرګندونه تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدر موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیم ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپل حل کړي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او د هموري چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو، مشرانو او دینی علماو د یوې قومي جرګې له لارې په خپله سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. دا نور رپورټونه سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه هم اوري چې هغې افغان میرمنې ته چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو نجونو ته د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو د ملګرو او ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ کلنۍ جایزه ورکړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې آزادي اوریدونکو پروګرام او کورکلې خبريږي. تاسې زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په بخښنه سره کورکلې پر ځای د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو. د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیاتیږي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شول او د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. اجمل ان په رپورټ برابر کړی دی.
روسیه چې د ډله ییز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلې ایز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت چارواکي او د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ مشران وایي چې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ هم خای سقوط وکړي. رپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې د کجکي پر امنیتي پوستو او د غراز د کجکي د برېښنا پر بند هم بریدونه زیات شوي دي. په تېره خبرونه کې مو په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار الیاس دای سره په همدې اړه خبرې وکړې.
د تیر مشپې البته د برایم افام نه د وړ مشپې رئیس چې کوم ډلهیز ستر بریدونه وسلوالۍ ته پرون مازدیګره پورې کړي دي. د هغې په پایله کې د ولایتي شورا د وکیل مجید اخندزاده په خبره چې د پولیسو د یو ماموریت په شمول د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي او اوس د پولیسو او اردو کمربند د کجکي د پوزیسیونې ته چې دا د دم او د برېښنا د فابریکې څخه د یو نیم الى دوه کیلومتره فاصله لري رسېدلې ده. د پولیسو ځینې سرچینې وایي چې د تیرو ورځې په دې ډله ییزو پراخو بریدونو کې که څه هم افغان هوایي ځواکونه هڅه وکړه چې د اردو او پولیسو کومک وکړي خو وسلوال وتورېدل چې سیمې ونیسي او د پنځه ویشت شاوخوا کې دی وایي چې افغان ځواکونه کله پات لري. البته د پولیسو دا سرچینې وایي خو تر اوسه پورې دغه مسله په رسمي ډول د حکومت ویاندویان نه تایید کړې. نو چارواکي او خپل د کجکي د کلي شورا غړي وایي که ژر تر ژره د هوایي ځواک په مرسته باندې پولیس ځواکونه کجکي ته ولاړ نه کړي دا هم د مساکلاو د وزارت په څیر ډېر ژر سقوط کوي او وسلوال به ترې دام او فابریکې پرې ځان ورسوي. البته ځینې ناتایید شوي خبرونه وایي چې تېره شپه یو شمېر جت هوایي الوتکې تللي دي او څلور موازې بمبار کړي دي د طالبانو چې دقیق ارقام لا تر اوسه پورې د مرضي نه شته.
دای صاحب، اکثر خلکو په ذهن کې دا مسله نن سبا او دا پښتنه ډېر زیات تاویږي چې ولې په میاشتو میاشتو یو ولسوالۍ محاصره وي، ولې مرکزی حکومت یا هلته پراته نور قوتونه دغه محاصره شو سرتیرو او پوستو او ولسوالیو د نجات لپاره اقدام نه کوي. هلته په هلمند کې خلک سوي چې ولې څه سبب دی؟
د هلمند ولسوالۍ البته د هلمند نوزاد ولسوالۍ تر سقوط وروسته په مساکله باندې وسلوال ډېر وټول سوله او د مساکله خپله مرکز د څو ورځو لپاره سقوط وکړ. که څه هم اوس هلته د امید په نوم عملیات پیل شوي دي، مګر د هلمند والي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو هغه پلان چې غواړي د هلمند یو شمېر ولسوالۍ ونیسي تر خپل تصرف لاندې راولي هغه پلانونه د دې تطبیق وړ نه دي د محل دی او دې څه ته کول کړی دی او موږ منظم پلان د مرکزی حکومت په هدایت جوړ کړی دی او ډیر ژر به ګان شمیر تشمیلي عملیات په ټول سیمه کې چې نامه دي پیل شي مونږ ته د دې خبرو وروسته بیا راځي او راستر بلی د کډې پیولو سوالي عملیاتي پوسټ ور ټول سوالې او دا ما سره راستر بلی څنګه سوال معلومه لا هم نه ده چې د دې ول سوالې یې انده به څنګه وي
په هلمند کې د ازادي راډیو همکار محمد الیاس دی او چې په کجکی ولسوالۍ کې د روانو جګړو او د غلطه د خلکو د اندېښنو په اړه ورستي معلومات شریکول.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم پر لاپښه وره یا پر لاس وره
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
پر لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د سرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل رپورت اوریدل شي. اوس له اسد الله لودین اورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او د افغانستان په امنیو کې د پاکستان د پاوز رول ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ناامني او د داعش او وسلوالو طالبانو حضور او فعالیت ورځ تر بلې زیاتېږي، خو حکومت نه دی ویلي چې د مخنیوي لپاره یې څه کوي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ستونزې وې، خو هلته به هغه خلکو ته ډاډ ورکوه او خلک به هیله من کېدل. د ورسپانې په باور ولسمشر باید تل خلکو ته د روان وضعیت په اړه خبري وکړي ترڅو د خلکو هغه شکونه او اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د خپل راتلونکي په اړه لري. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې داعش لا هم د خلکو ژوند ګواخي. په مطلب کې د ننګرهار د خلکو په حواله ویل شوی چې داعش کورونه ترنیولي او اوس په خیمو کې ژوند کوي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د چارواکو په حواله لیکلي چې د خیبر ایجنسی له تیرا څخه د داعش کورنۍ د ننګرهار اچین او مومند ولسوالیو او یو شمیر نورو سیمو ته راوختي او خلکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي. سرخط ورځپاڼې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر خلکو تړل شوي نکاح تازه کوي. په مطلب کې راغلی چې داعش په دې سیمه کې له هغو کسانو څخه چې په دولت کې کار کوي غوښتي چې د خپلو ښځو سره بیرته نکاح تازه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تبصره کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالب په لباس کې له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. په تبصره کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مخه ونیسي او په همدې هدف د ډیورنډ کرښې ته په نږدې ساحو کې د طالبانو د جګړې رهبري د پاکستان د پوځ په غاړه ده. ورځپاڼې ته رسیدلي معلومات ښیي چې د طالبانو ناراضي ملګرو ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې پخوانیو جهادي مشرانو سره خبرو ته چمتو دي. د تبصرې لیکوال ویلي حکومت باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې د خبرو په کامیابۍ کې پخوانیو جهادي مشرانو ته ډیره ونډه ورکړي.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د سرګندونې تاییدوي چې وای په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لوی تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی. اوباما په یو مکتوب کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي دي چې د افغانستان په شمول د نړۍ 22 هیوادونه د نشه یي موادو لوی تولیدونکي او صادرونکي دي. په عین وخت کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې له افغانستان سره د دې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې باید په شفافه توګه ولګول شي. تفصیل خان محمد سین څخورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له سرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ورګان دی او په دې برخه کې د شو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤولې وحیدې عدالت د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارک اوباما د څرګندونو په هکله وویل.
ناامنی یکی از عوامل عمده کشت تریاک هست که در اطلاعاتی که ناامن است.
ناامنی در مخدره مواد و در زیادوالی یو عمده لامل دی او هغه سیمی چه ناامن دی کوکنار پکی زیاد کرل کیگی. بلستونزه در بودیجه ستونزه ده. در وزارت کافی بودیجه نلری چه لازم مبارزه پری وکری.
مرمن عدالت وبل د دې وزارت لخوا د مخدره مواد پر ضد مبارزه شوی او نتیجه هم ورکړي. خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېر بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوخته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په څه باندې 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي و، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نسی کولای چې دا معضله په خپله حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیما ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وسي.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلی چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مخدر موادو په وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس وایي چې د نشه یي موادو له کاروبار او قاچاق څخه تر ډېره نړیوال قاچاق وړونکي ګټه اخلي. یار محمد حسین خیل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له دې پدیدې سره باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي. له ښاغلي حسن خیل سره د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صاپۍ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په برخه کې څومره کورنۍ او بهرنۍ کړۍ لاس لري.
دا درست کړی دی چې یا هغه مافیا دی چې عین تر امریکا پورې دا جنس رسی، تر لندنه پورې جنس رسی او تر اروپا پورې جنس رسی. هغه د قانون چې په افغانستان کې یا په نور هغه کې دغه کخ کوي، د دو منفعت دومره نسته لکه چې هغه خارجي کړی یا هغه مافیا چې مال هغه ته رسی. ښه، یو قاچاقون که مال امریکی ترسی دا چوک دا دیدی ترشا چوک دی دا درست مافیا کلی دی او دا یا اروپا تا دا غرسی دا ام دا قاچاقون که دی چی اغوی سر چو وقت مخ که هم ل یو ملک نه یو ډیر مهم قاچاق بل ما بس نه اول کرتی نه و دوم کرتی ل دنیا نه خوشو. دا صرف افغانستان پورې مربوط نه ده، دا نړیواله پدیده ده. باید دنیا پدې کې سهم واخلي او که چیرته دنیا پدې کې سهم وانه خلی او دې په مورد کې جدي مبارزه ونه کی، دا به ناشونی چې افغانستان یا دنیا نه ده هغه ورک شي.
د دغه سارنوالۍ د کار له پیل څخه تر اوسه پورې څومره د مخدره موادو قاچاق کوونکي نیول شوي او څومره لوی او مهم قاچاق کوونکي دي؟
تر اوسه پورې اضافه له 4000 نفر به گرفتار شوي او پیګرد قانوني به پکړ شوي.
په دغه 4000 کسانو کې څومره لوی قاچاق کوونکي دي؟
په مجموع کې دغه کسان چې گرفتار شوي دي لوی قاچاق کوونکي دي. اصلا منګه خو هر قصه په هر کټګوري افراد او اشخاص هم خارجيان هم داخليان گرفتار شوي محکمه شوي دي او امریکان ته تسلیم شوی دی. خو مونږه دا د یوګاندا او نایجیریا او پاکستان او ایران زیاتره مشمولین دي د قضایي وي مونږه دغه افراد او اشخاص دي. تقریبا پودو دی یو درې سونه اضافه کسان بول دغه پنځه میاشتې او شل ورځو کې درې سوه پنځه قضیې چې له هغه جملې نه شپږ شپېته قضیې بېدون د مضمونه دي او څلور شپېته قضیې له مخکې کال نه مونږ ته بررسي او رسیدګي لاندې مونږ هغه لري چې له هغه جملې نه درې سوه او یو نوي متهمین د کشفي ارګانو لخوا ګرفتار شوي او مونږ سوارندولي بررسي کړي دغه قضیې چې له هغې جملې نه دوه سوه څلور اتیا قضیې محاکمو ته لیږلي دي چې له هغې جملې نه یو سلو دوه نوي قضیې نهایي شوي دي او دوه نوي قضیې تروسه دوران محکماتي کې قرار لري.
هر کال په سلګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. خو اندېښنه دلته ده چې دا کسان له لنډ وخت وروسته خوشې کیږي. علت څه دی؟
تاسو ته اطمینان درکو چې موږ نه تروسه کوم زمان چې حکم قطعي نهایي شي څوک به نه یې خوشي او هغه کسان چې خوشې کیږي موږ صلاحیت په بخش دی تحقیق او اقامه دی دعوا کې لرو مطابق دی یو سلو څلور دی سم ماده دی اساسي قانون په بنا باندې څنګه فرض مثال دی لالجان قضیه چې ولا هغه زمان چې لالجان خوش شو موږ بلا فاصله د خپل مشکلات همدغه موضوع جناب لوی سارنوال صاحب سره شریک کړل چې جناب لوی سارنوال صاحب دی وخت په هغه وخت کې یو حیات وټاکه او دا قضیه سارنوالي امنیتي ملي ته ورکړل چې هغه پیګیری کړل او اجرات پکې وکړ.
نو له دې ټولو مسایلو سره سره فکر کوي چې تاسو دغه مبارزه نتیجه ورکړي او کنه؟
بېخي دا خو زکو ام کو نو ام دا جهانیان ته د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته د درسته سرګند ده چې دا مبارزه ډیر نتایج ورکړي او هغه قاچاقخورون کې چې په آزاد توګه قاچاق کول هغه نن ورځ درست په زندان کې دي او هیڅوک نشي کوي چې په شکل د اشکالو قاچاقو کې موږ هم کشفي ارګانونه ورځ تر بلې ورځې پورې فعال شوي دي او هر څوک چې په هر بخش کې خلاف دی قانون په بخش مواد مخدره کې عمل وکړي هغه گرفتاره او موږ مرکز له طریقه تحت پیګر قرار.
په افغانستان کې د نشې موادو په قاچاق کې کومې کورنۍ او بهرنۍ کړې لاس لري په دې اړه مو د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ د رئیس یار محمد حسین خیل څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. هغه افغان میرمن چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو نجونو د تعلیم لپاره کار کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار کلنۍ جایزه وګټله. دا میرمن عاقله آصفی نومیږي چې په 1901 کال کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې تر پیل وروسته د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته مهاجره شوې ده. عاقله آصفی په دې کمپ کې او شاوخوا سیمو کې د میشتو کډوالو نجونو لپاره د لیک او لوست او د هغوی د باسواده کولو لپاره یو کورس جوړ کړ چې وروسته یې ښوونځي ته ارتقا وکړه. فرشته جلال زیپی رپورټ لري.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری عاقله آصفی ته چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د افغان کډوالو په یو کمپ کې ژوند کاوه د هغې د خدمتونو په خاطر کلنۍ جایزه ورکړه. عاقله آصفی ښوونکي ده او له 1902 میلادي کال راهیسې کډوالو نجونو ته لیک لوست ورزده کوي. دا وایي
زه یو معلم یم او د نجونو د تعلیم دپاره مې درویش کاله خدمت کړی دي او زما د دغه خدمت په نتیجه باندې دا ایوارد ماته حاصل کیږي. نو زه ډېر خپل په دغه کامیابی باندې ډېره خوشحاله.
دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره هر کال د نانسن ریفیوجی جایزه هغو کسانو ته ورکوي چې د کډوالو لپاره یې داسې فوق العاده بشري خدمت کړی وي. د دې نړیوالې ادارې مشر انټونیو ګویترس د عاقله آصفی د خدمت ستاینه کړې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي تعلیم د نجونو لپاره ځکه مهم دی چې هغوی په ټولنه کې په خپلو پښو دروي او د دې مخنیوی کوي چې په ټولنه کې لنجونو ناوړه کار واخیستل شي یا جبري کارونو ته مجبوري شي. عاقله آصفی ته د اکتوبر په میاشت کې په جنیوا کې دا جایزه سپارل کیږي. د عاقله آصفی په ښوونځي کې اوس ډېر نجونې زده کړه کوي او وایي چې د ښوونځي دروازې د پاکستانی او افغان نجونو پر مخ پرانیستې دي.
زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دی په دې کې یو زرو پنځه پنځوس انجلی داخل شوې دي چې یو تعداد د پاکستانی هنجونې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي، هغوی هم ډېر کم تعداد په دې سکول کې، یعنی په دې تعداد کې شامل دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې ویاند دنیا اسلم خان وای دا چې د عقلي آسفي خدمت د ټولو خلکو لپاره او له تبعیض پرته دی د دې کارته ځانګړتیا ورکوي.
و امر دل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې مشتي وي افغان مرمن چې د مهاجرو افغانانو نجونو ته درس او تعلیم خي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارې اداري یونیسیار جایزه ګټلې ده. لسنی می بجی شوی دی ناجی صاحبی څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادي رادیو د همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جان اقا لکوزی په مړینه غم راځي سرګنده کړی ده. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف سره وکتل. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي سرنوالي رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. راپورونه وایي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلډوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلانسیون او نشه یي موادو د روږدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون پر مهال خپل امریکایي سیال سره وویني. او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي سو د کډوالو د پرخیدونکو بحران په اړه خپلو کې خبري وکړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو مشرانو د نی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپل سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو پریکړه وکړه. د جرګې ګډونوالو یادونه وکړه چې تر دې وروسته به ښځې په دښمنیو یا نیک او یا بده کې نه ورکول کیږي. د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلي که کوم چا د دې پریکړو څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکي کورونه به کورنۍ به په مړي او ژوندي کې برخه نه اخلي. نجیب الله الخیل په ریپورت لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یاده سیمه کې د ښځو د مهر د کمولو او په دښمنیو کې د ښځو د نه ورکولو پریکړه وکړه. قومي مشرانو او دیني عالمانو ټینګار وکړ که چیرې د دې قومي ناستې له پریکړې کوم کس سرغړونه وکړي نو د سرغړونکي کورنۍ په خوښیو او خفګانونو کې به برخه نه اخلي او د هغو سره به په ډله ایزه توګه د اړیکو پالل پرې کوي. د حاکم ولی جنگی خیل په نوم د تڼۍ یو تن قومي مشر د دې قومي پریکړې د اړتیا په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل چې
دا د تڼۍ د خلکو غوښتنه وه چې ښځې جنکۍ په ټاپه ودرېدو دي نه او هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځوانون دغسې بې ښځې نه ګرځي. نو د دې دپوره تڼۍ مشرونه عالمونه ولسوال سپنګیر یې دا فیصله وکړه چې د خلکو ته داسې نرخ وتړي چې هغه ته هر چا وس ورسېږي. درې لکه افغانۍ مې نرخ ورته وتړو او درې تل زار نور نه ورجشته نه غوډشته نه ممګونشته نه ترینشته.
د حنیف الله په نوم د تڼۍ ولسوالۍ د قومي شورا غړی وایي چې د دوی په سیمه کې د ښځو ولور ډیر لوړ وو. له دې سربیره د هغو کسانو د مجازاتو لپاره مهم پریکړه وکړه چې وسله والې غلاوي کوي او خلکو ته ستونزې جوړوي.
موږ د ښځو ورور ډیر جګو موږ ډیر کوشش وکړو چې علمانه ته موږ وو چې دا پیر ټیټ کړي. یو خدای ضرورت په دغه دي کې چې دا پیر ټیټ کړو. بل دغه و چې د نرا شینا شکیم دي دا غلا یا میټر تښتې ونی د جنازې شینا شنه کې دا میګ وته یلی دی دایته چې دا وایته سنو وکړي.
د تڼۍ ورسوال زمری حق ملول چې دوی په دې اړه د دنیا عالمانو قومي مشرانو او ځای چارواکو سره مشورې کړي او د دوی ټولو ملاتړ تر لاسه کړای دی.
موږ دا کور د علماو کرامو او قومي مشرانو په ملاتړ وکړو که دولت ته ضرورت شوه کې هر نو کومک ته موږ حاضر یو چې د علماو کرامو او قومي مشرانو سره موږ ملاتړي
یاد قومي پریکړه دی او تن دي عالم مولوي میر عالم خان لخوا د جرګي ګډونوالو ته واورول شوې
اول مقدمه دالي کړي دو د خزه مہر چې دای درې لک افغانې دي او درې تل سره زر دي دنه یې زپانره ممګون دي کا اترې زمن دي کا چې شاید دا بلونسته د مړی په نکاح کې د جنکې ورکول دا مانې دي دا د زنانو اسلامي حقوق غصب کول دي چې څنګه دا کوي نه کو
دی یاد باندې ورده په خوښ کې خواوشات څلور لسیز وړاندې دی یاد سیمه یو مشهور مذهبي شخصیت حضرت مقتدا صاحب د خزو مہر ټاکلو چې د مهاجرت په څو کلونو کې هم خوستوالو په غي عمل کو کڅه هم په خوښ کې د محل په دښمنه یو نه کې د خزو ور کول کم شوي خو بل لوري ته د خزو د مہر ډیر واري په دې سیمه کې یو شمیر ټولنیزي او فاميلي ستونزي پیدا کړي دي
دا نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې مو واوریدل چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ خلکو مشرانو او دینی عالمانو د یوې قومي جرګې له لارې په خپل سیمه کې د ښځو د مہر د کمولو پریکړه وکړه د جرګې ګډونوالو یادونه کړې ده چې تر دې وروسته به ښځې په دښمنیو یا نیکه کې نه ورکول کیږي د جرګې په پریکړه کې دا هم راغلي که کوم چا د دې پریکړې څخه سرغړونه وکړه نو ټول قوم به ورسره قومي اړیکه پرې کوي او د سرغړونکې کورنۍ به د خلکو په مړي او ژوندي کې برخن اخلی
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنې هغه لنډې د چې یو کال به نور درته کینم زیارت خونه یې چې جنډې به دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پریر نه وځي تر کومه به مورغه خالی ځای ته اوخ کې تویوي په کوم به چې مسافر زوی ناست وو او تر کومه به پشت پلار کې یو بی پلار ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بې سرپرسته کورنۍ ستیریږي
اولین نلور مې وا بي د وښکو نه مې چې نه دی کې زه په ځای کې ګرځم یعنی دا هم سفری د مل زه د توام در کې دو دی په کوټ کې دی
د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي اکثره یې په کلونو کلونو مسافري کوي مګر دلته یې میرمن ماشومان او نور کورنۍ بې سرپرسته پرېښي وي موږ د کور کلي نننۍ خبرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه خو بیا هم یو شمیر ځوانان له دغه متل پند نه اخلي او د مزدوري لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان پاکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و. په سخت او تنګ وخت کې به یې ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله ډیوې په کور کې دی وخوري او که نوي مسافر کیږي د نه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چی نه دي کوي. ماما مې و، هغه وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنې دغه مسافري د مېږه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبی که سختی که دی لخپل کسی لک دی غریبی دی پاره چی لک دی خپل دی فکر تبدیل اول دی پاره هم چی تانا غریبی دی چوک ناغه کیوی نا پدن دی بانا بانا دی چوک پل فامیل نمالا ما چیزی فامیل تی علمانی دو دی پیدا کام دی دا فانان دیز منگا چی پیسی پیدا کی نیمایی اولاد تر لیگ نیمایی بانی خپل ایشونو چون نکی اصلا دی منگا سر قمیزه تا تا بیان کم دیر یعنی بعد حالتو نمونگا ولی دل دی خپل شخصی زیز را نویم چی هر چوک چی وده که دوم را دی زان سو سن جیوی اولی دی نکا چی بی که بید جدا کی گی نه
raza raza janana tamasha mehrobana da sang zindagi da hai da sang zindagi da tero main belatana raza raza
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشلیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل دمو باندې اچوي. دمو نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنې ولاړ شي د دې مخالف وي. د میړه ژوند یعنی هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي اولاد پوښتنه وکړي اولاد مرل په څه شکل پلار پر موندی اخلي. مګر موږ پلار په کور کې نه یو اولاد ماته څه امید کې چې مور په سترګو کې وکړي یا مور په ځای کې خپل خپګان پټي اولاد پټ کې ورزي هغه خپګان یعنی اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد به موږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تیریږي. طفله د دې دورې نه هم دغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي یا د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګوس که مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانی دې ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې که لاړه لغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څونه هغه تېر کې سخته خواره ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له ده چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور چې شی کوئ دغه نه کوئ چې د شپږو تو کال اداره کو پس لغه اداره له موره خلاصېږي. مور به چېر ته پسې کوڅې او دوکانونه او بازارونه لټوي.
شازیه وایي خاوند یې په دې تمه و چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړي چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري، خو دا کار ونه شو. د دې په نظر په خپل هیواد کې هم کار پیدا کېږي خو که یې څوک وکړي.
خپل وطن کې هم کار شته، غریبی شته، کنور څنه بولانی پزی شته، دکانداری شته، جویکنی شته، هر شای شته، موتارشویی شته، ولی نشته چه تو غیرت ولری، چه غیرت ولری دقا دی بگال دی سبا از قخلار نگاه خلق پیدا کوایشی ولی زی سیاسر هم دلتا کار کم پیدا کم ایناری نای نشی کولای کوایشی ولی نشی کولای زرا نپر مالی دلی چه برتر آقلی موقع خپل آبرویم للا سور کرده کو کار نشته، زی چی شای در توکم، هیچ شای نشته خزم په تکلیفی، خپلم په تکلیفی، جگر خونیم فامیل کی
خفا دی کزما زړګي خفا دی پیا دونو ی ډاډیم هر یو یا چی خېست دی بی جانا ناچ دی ریګي پاغو کې می گزران دی.
جمیلا چې د خور میړې له 12 کلونو را پدې خو په دوبای کې دی وای اکثره کسان په خپل هیواد کې په دوکانداری شرمېږي خو په پردی ملک کې به د خلکو کورونه هم پکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي چې مثلا دوبای ته ډیر رفت آمد کوي زی سره بیا بیت روزی شپه کالا بود و کالا بود دلته دی یو کار غریبی دی و کی خلاص ماغه یو مری دوده یا قلال خپل اولاد و خزیته دی ورکی تو و غوری کار و کی دا مارکت د دلار سی یو کراچی دی وخت په غریبی کې هیڅ شرم نه ده. ننګ ورزی سمون څنګه دا کار وکړو چې کراچی وخلو مونږ لار سو مارکت کې کار وکړو. اما هلته چیزی بیا هلته تشنابونه دوی مینځي کورو کې دوی کار کوي رنگمالی دوی کوي اما دلته یو ښه وظیفه هم لري سره څه هلته زوړنده ډوډۍ دي راځه څه مونږ ورسو
لوغو نارینه و به هم وورو چې بهر ملک ته د مسافرۍ نیت کوي. نه ویشت کلن جاوید چې دوه ماشومان لري سعودي ته روان دی، هغه په هیواد کې نامنی او بیکاری د دې کار لامل بولي.
یوازنی علت دا ده چې کار، روزګار، ژوند، زندگی په افغانستان کې نامنی وجه هم ده. که کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز به انفجار و انتحار وشی، که تر کور نراوزیم هم پا دار که وی، کور تا چه دن نزی هم پا دار که وی، زماینده بسنگش وی.
نو تاسی زی یوازی زان لدی انتحار انفجار دونش غوری، فامیل خوم دلتا پاتی که کنه؟
نو حتما د خپل فامیل د پاره کوم بندو بس د پاره زو، یوازې دا نه چې زمونږ ژوندي اوس او زما فامیل په ډار ویره کې وي، حتما دو ته به م یو څه پیدا کول د پاره زو. دا هیله به لرو چې ورځ افغانستان آباد اوسي او خپل وطن کې کار کو. دا ارزوم لرو چون چې مسایه ده نه ده، دا وخت نه شي کوی چې خپل وطن کې کار.
نو دې تاسو په نظر کله چې سعودي ته لاړ سئ دومره څه به پیدا کړئ چې خپله کورنۍ مو غواړئ یا یو څه دوی ته راولېږئ؟
په سعودي کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک، د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي، هغه هم انشاءالله مسلمانان دي. حتما موږ قبلوي چې موږ زو خپل ژوند زندگی جوړول دپاره، که بیا هم د موږ له واسطې وشي حتما خپل فامیل غواړو، که هلته مسایده وي دا زمینه.
او که له واسه مونږ پرېږدې؟
نو که له واسه نه شي، شپږ میاشتې بعد به ورته راځو. نو
غیر له غبالته کار کوي؟
نو مجبور کې کار وکړو، بې له کار هم کېږي.
ځینې نارینه چې بهر ته د کار او مزدورۍ لپاره ځي، هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي، د نوي ژوند په فکر کې شي. دا خبره د غوربند اوسیدونکی فرید کوي.
زمونږ په سیمه کې یو کس واده وکړ، د واده پایله دوه ماشومان وو، مسافرۍ ته لاړه. په ایران کې مسافر دی، داسې بستر نهشته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې. اوس هلته کور، ژوند، زندگی لري. داسې هم نه کوي چې یا ده ته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي. کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي، هغه لس دولس کاله مسافرۍ کوي، بله نوې کورنۍ تشکیل کړی دی، واده یې کړی دی.
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډوي. له ستونزو، پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي. ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي. د غزنی اوسیدونکی محمد آصف د همداسې پیښې کیسه کوي.
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي، یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي، باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي، ځینې مړه کیږي. یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپل یو کلیوال ولو، ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ شو، او تر اوسه یو هم نه چا ولید، سې اوبو ته ولیدو، مرغانو وخوړ، د هر چا هېڅ پته ونه لګېده. هغه میرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان سال نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنمو یا څلوېښت غنمو باندې د بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي.
هغه نارینه چې پرته د میرمنې له خوښې نه اوږدې مسافرۍ کوي، له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی. نور معلومات دیني عالم احسان الحق انیفیره کوي.
که چیرته میرمنې له یو چا سره موافق وي او میرمنې یې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافري وکړي، نو دا د دې دواړو موضوع ده. خو که میرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی اوګدی مسافرۍ کوي، نو د سلورو میاشتونه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافرۍ وکړي. علت د دې خبرې دا ده، هغه میرمنې چې واده شي، نو د واده نه بعد که خاون ترې لري وي، انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي. د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده، انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي. او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ. یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځېده، یو میرمن په دو پوړیزی کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خوند په جدایۍ باندې. نو عمر رضی الله عنه دا حالات واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمنه راوغوښتله. پوښتنه یې ترې وکړه چې یوه واده شوې زنانه چې خوند یې نه وي، نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې؟ هغې ورته وویل چې یوه ورځ. خو بالاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وو، مجبوریتونه وي، خو هفته شو او میاشت، بالاخره سلور میاشتې، چې سلور میاشتې خبره ورته وکړې، سلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي.
قدرمنو دوستانو، په خپرونه کې روښانه شوه چې د نارینه وو اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي. نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دې وي، خو د کورنۍ په څنګ کې دې وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام د ملي وحدت په حکومت کې لډالو سره موازی نور اتحادیه او ډلې هم په جوړیدو دي لکه چې حکومت د همدغه نوې ډلو لپاره لاندې پټ کړی خدای دې خیر کړي د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل او قاچاقبران د ملي وحدت په روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطی تر پوزې رسولی دی خبر زیاتوی چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نه ورته وایي خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په سیو نه رسیږي
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي وو چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه خبر کړي د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی او ورستای خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسیره د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هر ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی خبرونه خلاص شول
لشم ګل بردبار صاحب سره مو مرکه درته کړې ده کې واوري نو د چاپړوسۍ له تخنیکونو به خبر شي بردبار صاحب
کلمړی خپل ځان اوریدونکو تورو پیژنې نو خوشاله بشو.
اولینا اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپروز بولی خو نوم می لشم ګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوي؟
په خو هم غړ سړی وم او اوس هم غړ سړی یم. په خوام له غټو خلکو سره ګرځیدم را ګرځیدم، او اوس می هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره داسې.
خلک چاپروسی بده غنی او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وای؟
دا څه وای قربان موشم، خلکو په سیمه ګرځا، خلک هر څه وای. چا چې دی یوشي خوان نیو اسکلای په خوان دی هم نه پویږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسی خوان دی نه ویلیدلای سي.
رښتیا وای دغه سي خدا
څومره خوار جلې صدقه دي چې دوره په خبره ورسېدی. چاپروسی یو ډیر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هیڅ ډول بدی پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا از غلیبا سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا بجګوټی ټکوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د جیب او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم، د حافظې او تیز فکری حرکتونه، دا ټول د چاپروسی کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
سیاسي ګټې هیڅ شی دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والا که رښتیا درته ووایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بدوي، بلا دي واخلم.
مننه لشمګل بردبار صاحب چې لمونږ سره مرکه ته حاضر شوی.
الله تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نام خدا ډیر لایق او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولای شي، څه خدمت دی وکم اوس؟
مننه.
الله تا مننه، تشکر، خیر ویسی، د نیک او صالح اولادونه وشي.
ویوس خلک په واسطه مقرریږي، د همدغه سی و مقرر شوی خبریال لکاره مو خبرو.
ګور الک هم دا اوس په بازار ته لاړ شي او دوبۍ او پاکله به یو رپورت جوړ کړي. پوښوي او چې بیل وړ شوی کنه همدا وو وګوره چې د ملي وحدت په حکومت کې د کومو شیانو بیې لوړې شوې دي او د کومو شیانو نه دي لوړې شوې، او دا بیې ولې لوړې شوې دي، څومره لوړې شوې دي او د کومو شیانو لوړې شوې دي. خسې پوښوم ځانو د سب ضروري شیان د در سره واخله او پام دی چې د ټایپ بالتې دي سوځېدلې نه وي. ټایپ هم را سره واخلم. نو چې ټایپ در سره وانخلې د خلکو غږونه به په چی کې ټایپ کړي. خسې را سره وابه اخلم. هلو
سیب، خبریال یم.
څه دی ویل؟
سیب په بازار کې یم، اوس کومې خواته لاړ شم؟
همدا غلطه د بیو پوښتنه وکړه.
سیب د څه شي دی بیې؟
د ټولو شیانو.
ښه سیب، په سترګو
دا څومره احمق دی، ښه مې پوه که څه څه وکړي خو هغه دی بیا هم نه پوهېږي، د واسطې خو دې رنګ ورک سي. الو
سیب، خبریال یم.
نو څنګه دې کړم چې خبریالې؟
سیب ما ویل چې لچانه پوښتنه وکم.
د مال پلار
سیب دغه دکان په کوم مارکیټ کې دی؟
چتلې څه مې درته وویل؟ ها
سیب ودی ویل چې د شیانو د بای په باره کې ریپورت جوړ کړه.
نو جوړ دې کړ.
سیب خو دغه جوړوم یې، خو دې نه ویل چې د چانه پوښتنه وکم.
درته ومې ویل چې له دکاندارانو او خاریانو نه پوښتنه وکړه او غږونه حساب کړه.
ښه سیب، دغلته یو سړی پیرکي خرڅوي، پوښتنه ترې وکم.
ترې وکړه. بله
سیب، خبریال یم.
بیا څه وایې؟
سیب ما ویل کله چانه پختنه وکم په غوسه کې که خو به نه را باندې
کاش کې دغه خوله در ما تک چی تیر دی له دې رپورټه ځه کور ته دې لاړ شه ته هم بیا خبریال شوې
ښه سیب خیر وسي په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د بیې پوښتنې وکړم هغه ته د ټولو شیانو بیې معلومې دي ځکه چې مور مې د ورځې درې څلور ځله په سودا پسې لیږي
پرامانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر مسکا احساس او زه هوسه حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویشت کندز یو خوست یو او جلال آباد څلور
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفه او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفه پیاټ لري.